د افغانستان په ختیځ کې د اګست 13 نیټې زلزلې په دغه هیواد کې د پخوانیو استوګنو کسانو ترڅنګ له پاکستانه یو شمېر تازه ستانه شوي هم اغېزمن کړي. دغو راستنو شو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل بې کوره شوي او هر څه له لاسه ورکړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د زلزلې په څلورو ختیځو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ زیانمنې کړې، هلته چې د نورو خلکو ترڅنګ له ګاونډیو هیوادونو بیرته ستانه شوي له 3,000 ډیر کسانو له دې مخکې هم په ډیر زیانګالي حالت کې ژوند کاوه. په ختیځ کې مرګونی زلزلې تر 2,200 ډیر کسان مړه، نږدې 4,000 کسان ټپیان او شاوخوا 5,000 نور کورونه وران کړل. ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د زلزلې د زیانمنو شو شمېر شاوخوا 4,000 تنه ښوولی دی. طالب چارواکو په بلخ ولایت کې د دولتي تلویزیون فعالیت درولی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په یو بیان کې لیکلي بلخ یو شتم ولایت دی چې طالبان پکې د تلویزیون فعالیت بندوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په بلخ کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز چې له امله یې د یاد ولایت د ملي تلویزیون فعالیت درول شوی، د بیان د ازادۍ او ازادو رسنیو له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دی. په بلخ کې د ملي تلویزیون ولایتي څانګه اوس په راډیو بدله شوې. د خبریالانو د مرکز په بیان کې هغې غونډې ته اشاره شوې چې په بلخ کې د طالبانو والی یوسف وفا سیمه ییز چارواکي له ویډیویي مرکو منع کوي. د طالبانو حکومت په تلویزیونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز اعلان کړی او په ګڼو ولایتونو کې دا بندیز عملي کړی دی. امریکایي چارواکي وایي هغه کسې نیولی چې پر چارلي کرک یې ډزې کړي. چارلي کرک یو محافظه کاره سیاسي فعال او د ولسمشر ډونالډ ترامپ له نږدې ملاتړو و چې د سپتمبر په 11 په یوتا کې په ډزو سره ووژل شو. ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ وویل ډاډمن دی چې د چارلي کرک د قتل شکمن کس نیول شوی او د هیله لري چې د مرګ سزا ورته واورول شي. د شمالي اتلانتیک تړون ناټو سازمان ویلي د بیلاروس، روسیې او اوکراین د پولو په اوږدو کې د خپل ختیځ اړخ دفاع د نویو تجهیزاتو سره پیاوړي کوي. دغه سازمان وروسته له هغه د روسیې د احتمالي یرغل د مخنیوي لپاره دا ګام پورته کړ چې د پولنډ په خاورې باندې د روسیې ډرون بریدونه وشول. په اروپا کې د ناټو لوړپوړي قومندان جنرال الکسیس ګرینوکوویچ د جمعې په ورځ وویل نوي عملیات ختیځ ساتونکي نومیږي. دغه په خبره د فرانسې، دنمارک، جرمني او برېټانیا څخه به تجهیزات د دوی موجوده هوایی او ځمکني دفاع ته اضافه شي. د فرانسې رافایل جنگي جټ الوتکې، د ډنمارک اف 14 الوتکې، یو جنگي بیړۍ او ځمکني دفاعي سیستمونه د عملیاتو لپاره ژمنه شوي. د چهارشنبه پر ورځ څو روسي بي پيلوټ الوتکې د پولند خاورې ته ننوتې چې ناټو یې د هغو د وشتلو لپاره جنگي الوتکې واستولې. روسیې دغه کار هغه اندېښنه لا پسې زیاته کړه چې دا هیواد په اوکراین کې له دریو کلو په جګړه کې ښکېل دی او د اوکراین ګاونډیو ته د پراخېدو په فکر کې دی. او د شلووریز کرکټ په یوه جالبه لوبه کې انګلستان د خپل تاریخ تر ټولو زیاتې 304 منډې وکړې. د انګلستان ټیم دا منډې د جنوبي افریقا په وړاندې جوړې کړې. جنوبي افریقا ټول ټیم په 1,350 منډه آوټ شو. د انګلستان پیاوړي پیلیز لوبغاړي فیل سیلټ په 62 توپونو 141 منډې جوړې کړې چې پکې 8 او 15 څلوریزې شاملې دي. ورسره د جاس بټلر درې اتیا منډې هم د یادولو دي چې یوازې 100 بالونو باندې جوړې کړې او 8 او 8 څلوریزې ووایلې. په آسیا جام کې بیا پاکستان خپل سیال عمان د 93 منډو په توپیر مات کړ. پاکستان 116 منډې کړې وې او په وړاندې د عمان ټول ټیم په 18 منډو آوټ شو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د علی مهربانه را پس پیسې نامه سلامونه او نیکی هلی میمونی درنو او قدر منو زده کوونکو هلی ده چې روغ او جوړ اوسی او وخت به مو ښه تیر شي. درنو زده کوونکو د اووم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوسته تاسو ټولو ته شرح خلاص تویم. په دې هیله چې نن هم د صرف تر اخرنی شی بوره سره مل اوسی او د نن ورځې د پزړه پوری موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع اریان دی چې په دې لوست کې به موږ اریان وپیژنو. د چې اریان د کوم شهر کې د کوم شهر اوسیدونکي او په کوم ځای کې سیدل لکم ځای راغلی و د دې د ژوند د دې د مدنیت اړوند موږ معلومات لاسته راوړو چې دا موضوع مو په شپږم لوست کې 15 او 14 پاڼه ده ستاسو په کتاب کې. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم د نن زده کوونکو چې د ځان سره قلم او کتابچه ولري، د مهمو نقطو څخه نوٹ واخلي تر څو تاسو وکولای سي په درس باندې وپوهیږي او د ځان سره یادښت هم ولري چې ورسته بیا د ځان سره تکرار کړي او د درس مفهوم واخلی. نو راځو خپل درس پیلو. درس مو آریان دی. آیا آریان پیژنی؟ افغانستان ته د آریایانو راتګ 2500 کاله مخکې تر میلاده منل سوی دی. اریان چې و هغه خپل ځانونو ته یو تعریف ورکړی و چې هغه خپل ځانونه داسې تعریفول چې دوی اصیل او د شو اخلاقو خواندان دي، یعنی دوی هغه اصیل او د شو اخلاقو لرونکي خلک دي. د هغه د لومړني تنظیم په اړه معلومات نشته چې لومړی ځل دوی د کوم ځای راغلي دي، د کوم ځای څخه په سیمه او تر کوم ځای پورې رسیدلي دي. په دې اړه هغه د لومړني تنظیم په اړه دقیق معلومات نشته، خو هغه څه چې څرګند دي، هغه څه چې آشکار دي، هغه دا دي چې اریان د سیر دریا او امو سیند څخه د لرغوني افغانستان بوختي یا اوسنۍ بلخ ته راغلل. یعنی دوی په د سیر دریا او امو سیند څخه سموش په خوانی بوختی یا اوسنۍ چې اوس مهال کې بلخ ورته ویل کیږي دا شرطه راخلل. په لومړی ځل د اریانو د ژوندانه د ژوند چې هغه په لومړنی مهال کې کوچنی او چوپانی ژوند درلود، یعنی په لومړی سرونه کې د دوی ژوند ډیر ساده او کوچنی او د چوپانی ژوند درلود، خو کله چې دوی بوختی شهر ته رسیږي یا اوسنۍ بلخ ته رسیږي هلته خپل ژوند پیلوي، هلته مشت کیږي، نو دوی شهري ژوند ته مخه کوي، یعنی شهري ژوند پیلوي. دوی چې و کورنۍ نظم یې درلود، خپلې کورنۍ ته کولا ویله، یعنی دوی خپل یوې کورنۍ ته کولا نوم ورکړی و چې هر کورنۍ به یوه کولا نومېدل، چې بیا د څو کولاو یعنی د څو کورنیو څخه یوه قبیله جوړېده او د څو قبیلو څخه یو قوم جوړېده. د خپل اوسېدو ځایونه ته به پور ویل کېده، یعنی ویله یعنی هغه ځای چې دوی پکې اوسېږي هغه ته به پور ویل، چې دغه نمونه د کهول، میرویس، بګرام او شیرپور کلمو کې اوس هم ډیر معموله دي او کارول کېږي. اریانو به د خپلو اوسېدو سیمو ته، یعنی هغه ځای کې چې دوی اوسېدل، په هغه سیمې ته به یې اریانا ویجا یا اریانا ورشو ویل، یعنی په هغو سیمو کې، یعنی هغه سیمه چې دوی پکې اوسېدل هغه ته به یې اریانا ویجا یا اریانا ورشو ویل، چې دغه د ورشو کلمه تر اوسه هم استفاده کیږي. که څه هم دا یو ډېر پخوانی لغات چې د اریان به هغه د خپلو اوسېدو سیمو ته به کارول، خو اوس مهال هم تر زیاته زیاتره ځایونو کې دغه کلمه یا د ورشو کلمه ډېر استفاده کیږي. اریانو په بلخ کې د لومړۍ اریایي مدینت بنسټ کیښود، یعنی دوی چې کله بلخ ښار ته راورسېدل دوی هغه لومړني خلک و چې د بلخ په ښار کې یې د اریایي مدینت بنسټ کیښود. دوی د بلخ ښار جوړ کړ، په هغه کې لوی کورونه، جګ دیوالونه یې ودان کړل. د خپل ښار د ساتنې او حفاظت لپاره یې ډېر جګ دیوالونه او برجونه جوړ کړل، چې په بلخ کې دغه آثار چې دي تر اوسه هم پاتې دي، یا پخوانی بوختی اثر او پاتې شونه اوس هم په همدغه بلخ ښار کې لیدل کیږي. اریانو بلخ ته د رسیدلو وړاندې موږ ویل چې دوی کوچني او چوپانی ژوند درلود. دغه موضوع د هغه شواهد او آثارو څخه څرګندېږي چې په 1990 کال کې د سمرقند په لرغوني سیمه کې چې هغه طالب ورزونه مده د لرغون پیژندونکو په واسطه وموندل سوې. داسې آثار او شواهد لاسته راغله چې هغه دا ثابتوي چې دوی مخکې یا بلخ ته د رسیدو څخه وړاندې کوچني ژوند درلود. د دغه لرغونو آثار او شواهد څخه یوه هم یوه مجسمه وه، چې هغه مجسمه نیمه تنای چې وه هغه د انسان ډول په ډول جوړه سوې وه، او نیمه تنای بیا د حیوان په ډول جوړه سوې وه. پوهانو بیا په دې باور وو یا په دې باندې عقیده درلوده چې دغه مجسمه د کیومرس پاچا په محل کې جوړه سوې وه، چې کیومرس پاچا د اریانو یو ډیر ځواکمن چولواکی و. یعنی دغه ځینې آثار او شواهد لاسته راغلي وه چې دا یې ثابتول چې اریانو مخکې د دې چې بلخ ته راورسېږي هغه کوچني او چوپانی ژوند درلود. بیا وروسته چې کله دوی بلخ ته راځي په بوختی ښار یا بلخ کې میشت کیږي، نو دوی ښاري ژوند ته مخه کوي، او دوی بیا هغه د کرهن او کم څاروي روزل، د ساتل د څاروي روزل، د هغو د ساتلو ترڅنګ بیا دوی کرهنې او بڼوالي باندې لاس هم پوري کوي. دوی هغه مهال بیا ډول ډول ګلونه کوي، میوه لرونکي ونې کښېنولې، د خوشي په محفلونو کې به په دې کې به دغه شیان ډېر رواج و چې د خوشي په محفلونو کې به یو بل ته ګلان ورکول. د نوي کال په لومړۍ ورځو کې به ښځې، نارینه، ځوانان، سپینجیري او زاړه خلک به د جشن محفلونه به یې نیوله، یعنی په جشنونو او محفلونو سره به یې دغه ورځې لمانځلې. ساز و سرود به په دې کې ډېر وه، دوی به اتنونه کول په دغه خپلو محفلونو کې، چې د دوی هغه ډېر مشهور محفل یا جشن چې و هغه سامانه نومېده. چې په جشن کې په دغه جشن کې به ځوانانو اسونه ځغلول، اتنونه به یې کول، د غشو او نیزې لوبې به یې کولې، د ساز سرود او خوشي محفلونه به دوی جوړول. راځو د اریانو لیږد یا مهاجرت. دا چې اریان ولې مهاجرت کوي او چیرته ځي، د اریانو د ژوندانه او د هغو د مدنیت په اړه د ویدي د څلورو کتابونو څخه معلومات لاسته راځي، چې د هغه کتابونه د ویدي په نامه یادیږي او د ویدي په مدنیت کې هغه ډیر مشهور کتابونه دي. په دغه کتابونو کې د اریانو د ادبي، کلتوري، اقتصادي، مذهبي او سیاسي موضوعات اړوند معلومات هم شته. په دغه کتابونو کې د کتابونه ډیر مشهور کتابونه دي چې دغه اریانو د مدنیت په حقله، د دوی د سیاسي ژوند په حقله، د دوی د کلتوري، اقتصادي، یعنی دغه اړوند موضوعات هم پکې راغلي دي او په دې اړوند معلومات په دغه کتابونو کې شته. د وخت په تیریدو سره د اریایانو شمیر په بلخ ښار کې ډیریږي، یعنی هغه مهال په پوختي ښار کې د اریایانو شمیر ډیر سو. نو د دوی د مهاجرت لړۍ هم هغه مهال پیلېږي کله چې د دوی شمیر ډیر سو او په بلخ کې اریایان ډیر سو، یعنی د اوسېدو ځایونه پر دوی باندې تنګ سو. نو دوی مهاجرت ته اړ کیږي، مجبور کیږي چې دوی د هغه ځای څخه ولاړ سي. نو په دې وخت کې د اریایانو یو شمیر ټلې چې دی هغه د سلیمان د غرو لمونه ته او د هندوکوش سویل ته واوښتل، هلته یې واړول. وروسته د هند ځمکو ته ورسېدل، د اریایانو نور ډلې لویدیځې خوا ته ولېږدې. هغوی لومړی پارس یا ایران ته، وروسته بیا ترکیه او اروپایي هیوادونو ته ورسېدل. او هغه اریایان چې همدلته په افغانستان کې پاتې سول، هغوی په هیواد کې د ویدي او اوستایي مدنیتونو بنسټ کېښود. یعنې هغه اریایان چې هماغه بوختي ښار کې پاتې سول، نو دوی بیا د ویدي او اوستایي مدنیتونو بنسټ کېښود، چې دا د اریایانو د لیږد یا مهاجرت لړۍ وه. درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس همدومره و چې موږ د اریایانو اړوند معلومات لاسته راوړل. اریایان مو وپېژندل چې اریایان څه مهال یا په کوم کال کې راغلي وه، دوی خپل ځانونه ته څه ډول تعریف ورکړی و. دا مو وویل اریایانو د راتګ افغانستان ته 2500 کاله مخکې تر میلاده منل شوی و، یعنې دا خبره منل شوې وه چې 2500 کاله مخکې اریایان افغانستان ته راغلي وه. او اریایان چې وه، هغو خپل ځانونه ته اصیل او د ښو اخلاقو خاوندان ویل. د دوی د لومړي تنظیمونو په اړه معلومات که څه هم نشته، خو دا خبره معلومه ده چې اریایان د سیردریا او امو سیند څخه د لرغوني افغانستان بوختي یا اوسنی بلخ ته راغلل. بیا مو دا وویل چې اریایانو د ژوند هغه لومړني مهال کې دوی ډیر کوچني او چوپاني ژوند درلود. کله چې بوختي یا بلخ ښار ته رسیږي، نو دوی ښاري ژوند ته مخه کوي. دوی بیا په د سروې د روزونو ترڅنګ په کرهنه او بڼوالي باندې لاس پوري کوي. دا مو ویل چې اریایانو کورنۍ چې وه، هغه ډیر یو منظمه او ښه کورنۍ وي. یعنی دوی خپل کورنۍ ته یو نظم ایښی و، یو قانون، یو نظم حتما د دوی په کورنۍ کې موجود و. د دې ترڅنګ موږ دا وویل چې د خپل کورنۍ هرې کورنۍ ته دوی کولا ویل کېده، چې دغه څو کولا وي چې کله سره یو ځای کېدې، نو یوه قبیله جوړېده او د څو قبیلو څخه یو ټبر یا قوم جوړېده. دوی به په هغه ځایونو کې چې دوی اوسېدل، هغه ته به یې پور ویل، چې دغه نمونه اوس هم په کهول کې، په میرویس، په بګرام او شیرپور کلمو کې اوس هم معمول دي. دا مهم وایي چې اریایان د خپلو اوسېدو سیمو ته بیا اریانا ویجا یا اریانا ورشو ویل. دوی د اریایي مدنیت بنسټ ایښودلی و. کله چې دوی په بوختي ښار کې مېشت کېږي، نو دوی د اریایي مدنیت بنسټ ایښتي. بیا د بلخ د ښار په جوړولو باندې لاس پورې کې، یعنی د بلخ ښار جوړوي. په هغه کې کورونه، جګ دیوالونه، د ښار د ساتنې لپاره برجونه، داسې نور څه جوړوي چې تر اوسه هم همدغه پخواني اثر په د بلخ په ښار کې لیدل کېږي. که چېرې موږ د بلخ ښار ځینې سیمو ته ولاړ سو، نو موږ د هغه ډېر جګ دیوالونه، برجونه، نو داسې ډېر پخوانی آثار چې د اریایي مدنیت څخه راپاتې دي، موږ په بلخ ښار کې لیدلی سو. بل مهمه موضوع مو دا وویل چې د اریایانو د محفلونو اړوند و، چې دوی کله چې په بوختي ښار ته رسیږي، نو دوی خپل ژوند یا ښاري ژوند پیلوي. دوی رنګارنګ ګلان کري، میوه لرونکي ونې کښېنوي. د خوشي په محفلونو کې یو بل ته دوی معمولا دا رواج درلود چې یو بل ته به ګلان سره ورکول. د نوي کال په لومړۍ ورځو کې، که هغه کوچنیان و، ښځې و، نارینه و، ځوانان و، که سپین چیرې و، دوی به د جشن محفلونه نیول. ساز او سرود به د دوی په محفلونو کې اتنونه به کېدل. هغه د آریانو ډېر مشهور جشن چې و هغه موږ وویل چې سمانه نومېدی، چې په دغه جشن کې به د آس ځغلول ډېر رواج و، ځوانانو به آسونه ځغلول، اتنونه به یې کول، د غشي او نیزې لوبې به یې ډېرې کولې، چې دا هغه مهال د دوی په محفلونو او په جشنونو کې دا هر څه ډېر رواج و. د مو د اریانو د لیږد مهاجرت ویل دا چې اریان څه ډول لیږدول کیږي یا دوی څه ډول خپل مهاجرت پیلوي. د اریانو د ژوندانه او مدنیت په حق له موږ ویل چې د څلورو ویدي کتابونو څخه معلومات لاسته راغلي دي، چې دغه څلور کتابونه په سانسکریت ژبه باندې لیکل شوي دي او تر اوسه هم تاریخ پوهان د دغه د اریانو د ژوندانه د مختلفو اړخونو په اړه چې دوی غواړي معلومات لاسته راوړي د دغه څلورو کتابونو څخه دوی ګټه اخلي. د وخت په تیریدو سره د دوی د مهاجرت لړۍ داسې پیلېږي چې کله دوی د بلخ یا بوختي ښار کې د دوی شمیر ډېریږي نو دوی مهاجرت لړۍ پیلوي او دوی مجبوره کیږي چې د هغه ځای څخه ولېږدول سي نورو سیمو ته. یو شمیر آریایي ډلې چې هغه مو ویل د سلیمان د غرونو د لمونو څخه د غرو لمونو ته د هندوکش سویل ته هلته اوړي او هلته خپل ژوند پیلوي، چې وروسته بیا دوی د هند ځمکو ته رسېږي. د آریایانو نورې ډلې چې بیا هغه لویدیځو برخو ته لېږدول کیږي، چې دوی لومړی ایران ته ځي، د هغه څخه وروسته بیا ترکیې او اروپایي هیوادونو ته رسېږي. او هغه آریایان چې هم هلته په بوختي ښار یا په بلخ ښار کې پاتېږي، هغوی بیا د ویدي او استایي مدنیتونو بنسټ ایږدي، چې بیا موږ دغه ویدي او استایي مدنیت په هکله په نورو یا راتلونکو درسونو کې موږ د دې اړوند معلومات لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې درس د آریایانو اړوند مو ډېر مهم معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسو تر اوسه پورې راسره مل اوسېدلي اوسئ او د موضوع څخه به مو ګټه اخیستي وي، د پام وړ به مو ګرځېدلي وي. درنو زده کوونکو، د تل په څیر بیا هم یادونه کوم چې د هر لوست په پای کې موږ کورنۍ دنده لرو. تاسو هڅه وکړئ چې کورنۍ دنده د ځان سره جوابونه پیدا کړئ، د ځان سره یې زده کړئ، تر څو وکولای سي هم د نن ورځې په درس باندې او هم د راتلونکي درس لپاره تاسو چمتو اوسئ. نو نن هم کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو دا ده چې د تل په څیر درو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ. اول دا چې آریایانو خپل ځان څنګه تعریف کړی دی. دوهم سوال، د آریایانو لومړنۍ پلازمینه څه نومېده او چیرې وه. د آریایانو مهاجرت په اړه څه پوهیږي، یعنی دوی څه ډول مهاجرت یا لېږدول کیږي. د دغه درو سوالونو پوښتنې همدلته په همدغه درس کې هم ستا تاسو کولای سئ چې دغه درس ته څو ځلې غوږ ونیسئ، او د دې تر څنګ د کتاب څخه په ګټه اخیستنې هم تاسو کولای سئ دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه او لوی رب سپارم ښه وخت ولرئ. شي چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
تلیا مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه وندي کې هلي مې مونې درنو زکونکو، هله د چیروغ او جوړوسي او وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاس دویم، هله د چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست اخر نه شي بوملوسي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د ایران، هند، روسیا، چین او همدارنګه اروپا په منځنیو او نوې پیړۍ کې وایو چې په دغه پیړۍ کې دغه هیوادونه په څه ډول حالات کې و. د همدې موضوع اړوند باندې په موږ له تاسو په همدې لوست کې لازم معلومات لاسته راوړنه راځو. خپل د نن ورځې درس پیلو. لومړی راځو ایران وایي چې ایران په منځنیو او نوې پیړۍ کې څه ډول و. د ایران د تاریخ ډیره برخه چې د هغه مجد هیواد د تاریخ سره ډیر ورتوالی لري. هغه پاچاهان او هغه کورنیان چې هغه په افغانستان کې واکمنی درلوده په ایران کې هم واک چلاوه، او د اسلام در تک سره د دغه هیواد تاریخ هم بدل سو. د ایران لپاره امیران او واکمنان چې هغه عموما د امویان او عباسیان د خوا تاکل کېده، خو د ایران په ځینې سیمو کې د پاتونونو لامل ځای واکمنی رامنځته سو. یعنی په ځینو سیمو کې د خلکو لخوا پاتونونه وسو، د خلکو لخوا نهضتونه وسو چې د هغه لامل بیا ځینې ځایي واکمنې رامنځته سوې یا سیمه ییز واکمنان رامنځته سوې چې د هغو له جملې څخه ځینې په دې ډول وې. د هغو له جملې څخه یو د تبرستان علویان و چې دا څنګه په هاشمي سیدانو پورې اړه لري، او دی د زید د زوی سید حسن په مشرۍ په 250 سپوږمیز کال کې د ایران په تبرستان کې خپلواک حکومت رامنځته کړ، او د علویانو حکومت تر 400 هجري پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی دغه حکومت چې و هغه تر 400 هجري پیړۍ پورې دغه حکومت چلیده او دوام یې درلود. چې بیا د دوی څخه وروسته بله سلسله چې هغه د زیرادیان حکومت و چې د علویانو د کمزورتیا څخه وروسته زیرانیان واک ته ورسېدل، او د تبرستان، ګورګان او اصفهان په ولایتونو کې واکمني وکړه، او د آل زیار حکومت په سر ایښودونکي چې و هغه د مرداویچ په نامه نومېدی چې زیرانیان هم تر 340 سپوږمیز کاله پورې واکمن پاتې سول. بل واکمنی چې و هغه د بویا کورنۍ و چې دغه ایراني واکمنۍ بیا په 400 هجري پیړۍ کې رامنځته سوه، او پلازمینه یې د اصفهان ښار و. راځو ایران په نوي پیړۍ کې، یعنی په نوي یا معاصر پیړۍ کې ایران څه ډول و او کومې واکمنیانې وې. په دې کې د هغو جملې څخه یو صفویان و چې د 10 هجري پیړۍ په شروع کې د صفوي دولت منځته راغلی، او د ایران په تاریخ کې دا یوه ډیره مهمه پیښه وه. صفویان د ایران سیاسي او ټولنیز کړکیچن هغه خراب حالت چې و هغه حالت د پایتکی کې شو، د هغه یو موټی کړ، هغه سره یووالي تر و بلل، او دوی سره په اتفاق کړه چې د صفوي لړۍ د مهمو پاچاهانو څخه یو هم لومړی شاه عباس و چې د هغه د واکمنۍ پر مهال د اصفهان د ایران مرکز په توګه وټاکل سو، او اصفهان د پلازمینې په توګه د ایران د پلازمینې په توګه خپل هغه خاص ښکلا او عظمت لوړی پوړی ته ورسید. ورپسې هم افشاریان و چې نادر په اصل کې د ترکمنانو د افشار د قبیلې څخه و، د یو ځل بیا ایرانیان سره راغون کړل، او د نادر افشار د ځنګړي پوځي سیاست او د هغه کوششونو په ترڅ کې ایران وکولای سوای چې په ډیر لږ وخت کې افغانستان، هند او د منځنۍ اسیا ځینې برخې ونیسي. خو د افشاري دولت د بخت سوري چې و هغه ډیر ژر مړ سو، ځکه نو په 1918 سپوږمیز کال کې نادر ووژل سو، او په ایران کې ګډوډي پیل سوه. بل هم په نوې پیړۍ کې یو بل واکمنی چې و هغه د زندیا په نامه یادېدل، کریم خان د زند د قبیلې څخه و، او هغه قاجاریانو ته چې د ایران د پاچاهي دعوه یې کوله هغه ټولو ته ماته ورکړه، او د شیراز ښار خپل مرکز وټاکه. په 1920 سپوږمیز کال کې بیا د کریم خان زند د مړینې سره سم په ایران کې یو ځل بیا کورنۍ جنگونه پیلېږي، او په پایله کې د ایران د ځواک یو لوري چې هغه قاجاریان نومېدل دوی واک ته رسېږي، او د دغه هیواد د چارواکي چې دي هغه دوی ته په لاس ورځي، چې په دې ډول سره بیا ایران په خپل معاصر تاریخ کې پل کې شو، یعنی معاصر تاریخ ته ولاړی. راځو هند وایي چې هند په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول وو. هند، پاکستان او بنګلاديش نننۍ هغه درې هیوادونه دي چې په تیر وخت کې دوی ټول یو هیواد وو، او د هند په نامه یادېدل. بیا په 20 زیږدیزه پیړۍ کې دوی د یو بل څخه جلا سو، او دغه هند، پاکستان، بنګلاديش درې بیلابیل هیوادونه سو، خو زیاتره وخت دوی ګډ تاریخ او ګډ برخلیک درلود. په منځنۍ پیړۍ کې دغه پراخ هیواد چې و لا هم د ګپتا د لړۍ په واسطه اداره کېده، او د دغې لړۍ واکمنان د هندوستان په شمال کې تر 1550 میلادي پورې د دوی واکمنۍ شتون درلود. یعنی په منځنۍ پیړۍ کې بیا هم دغه هیواد د ګپتانیانو په واسطه اداره کېدل. د ګپتا څخه وروسته بیا د هند په شمال کې ډیر واکمنیانې رامنځته سوې چې د هغو د جملې څخه هغه ډیره ځواکمنه واکمني چې وه هغه د یفتالیانو وه. په 1911 زیږدیز کال کې بیا د لومړي ځل لپاره مسلمانان هند ته ورسېدل، او د سند رود تر غاړې پورې هغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې، او همدارنګه په هندوستان کې د افغاني لودیانو، سوریانو واکمني هم درلوده. په هند کې چې دوی دغه سوریان او لودیان چې ودی په اصل کې افغانان وه، لومړنی افغان هم چې په هند کې واکمني را استکړه هغه سلطان بهلول لودی نومېدی. په هند کې د ګورګانیانو واکمنۍ هم موجوده و، او د هغو په واکمنۍ کې د هند سیاسي یووالي ډیر ټینګ سو، او دغه هیواد هم د ګورګانیانو په دوره کې ډیر پرمختګ وکړ. رازو روسیه ته چې روسیه په منځنیو او نیمه پیړۍ کې څه ډول حالات درلوده. په دې لسمه زیږدیزه پیړۍ کې روسیه هم د مغول تر حملو لاندې راغله چې مغول په 250 کال په روسیه کې پاتې سوال، یعنی 250 کال مغول په روسیه باندې واکمنی درلوده. او په لسمه زیږدیزه پیړۍ کې د روسیې سلطنت د رومانوف کورنۍ ته ورسېده چې د همدغه کورنۍ په وخت کې روسیه د لویدیز یا اروپا په لور باندې پرمختګ وکړ او تر پولند او نور اروپایي سیمې هم د نور اروپایي سیمو سره هم په جګړه کې ښکېل شو او د هغو سره یې جګړه کول. په روسیه کې یو سلطنت چې د لوی پتر سلطنت و چې لوی پتر د رومانوف د کورنۍ څخه و، او کله چې دی واک ته ورسېده د واک ته رسېدو سره سم غوښتل چې روسیه ته اروپایي شکل ورکړي چې د همدې موخې لپاره دی اروپایي هیوادونو ته سفر کوي تر څو د اروپایانو د دود سره آشنا سي. او هغه د خپلو خاطراتو سره روسیه ته راستنیږي، په یو لړ اصلاحاتو باندې پیل کوي، روسیانو ته اعلان کوي چې تاسو د اروپایانو په رقم کالي واغوندي، ژیرې وخروي او خپل لند کی. بیا شونځي او رختونونه هم ودان کړل، او هغه کسان چې د سیاست سره مخالفت درلود هغه د هیواد ویستل او ځینې نور هم اعدام کړل. چین په منځنیو او نوی پیړۍ کې، چین هیواد چې و هغه بیا د منځنی پیړۍ په ټوله دوره کې ډېر روښانه تمدن درلودي، او په دې دوره کې د پاچاهیو څو لړیو د چین په خاورې باندې واکمني درلوده. د هغه د جملې څخه یو هم تانګ، سونګ او مینګ لړۍ وې چې د چانګان یا شنګهای ښار چې هغه د سترواکي پلازمینه و د 2 میلیونو خلکو درلودونکي و، چې دغه ښار بیا ډېر په چټکۍ سره په نړیوال ښار باندې بدل سو. همدارنګه په شمالي چین کې د پکن شار ډیر ارزښت درلودي، او په دغه وخت کې د اروپا هیڅ یو شار د دغه شارونو په څیر استروالي نه درلودي. او د دغه لړۍ نږدې 283 کال پر چین باندې واکمني وکړه چې د هغه څخه ورسته بیا خپل ځای د سونګ په نامه لړۍ ته دوی پرېږدي، چې بیا په منځنی پیړۍ کې د چین هیواد وګړي زیاتره خلک چې و هغوی په کروندګر و، او هغوی د چین هوارې ځمکې د پرمختللو کرنیزو وسایلو په استفادې سره کرل. د دغو زحمتونو سره سره بیا چې و دغه طبقه ډیره بې وسه وه، د ځمکې ډیر حاصلات یې خانان ترلاسه کول، او د بل اړخه بیا پر دې باندې وچکالي راغله. د وچکالي د ستونزو سره مخامخ سوه، هغوی د وچکالي په راتلو سره خپل هغه کرل شوي مځکې پرېښودلې یا یې خرڅولې چې د شو ځمکو د لاسته راوړلو لپاره بیا یوې بلې سیمې ته کډه کېدل. په دې دوره کې چینایان په دې باندې بریالي سوه چې د لومړي ځل لپاره د چاپ صنعت هم رامنځته کړي. همدارنګه د کاغذ، بارود او قطب نما هم جوړ کړي او نړۍ ته وړاندې کړي. چین په نوی پیړۍ کې کله چې پرتګالیانو د افریقا د لوی وچې د تاویدو وروسته د ختیځ پر خوا باندې سمندري لارې کشف کړې، نو دوی هند ته ورسېدل. د هغه ځای بیا چین ته ځانونه ورسول، او په 1513 زیږدیز کال کې بیا د خپل سوداګریزې اړیکې دوی د چین هیواد سره ټینګوي. او د هغه دغه وخت بیا په چین کې د مینګ لړۍ چې و هغه واکمني درلوده، یعنی چین په نوی پیړۍ کې د مینګ د واکمنۍ لاندې. په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات دا چې په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات څه ډول و، راځو ټولنیز او اقتصادي حالات کې. د ټولنیز پلاوه په دغه دوره کې چې و کلک نه برابرۍ واکمنه و، یعنی د اتباعو حقونه نه مراعت کېدل، بې عدالتي او نابرابري موجوده و. خلک په دوو طبقو باندې ویشل شوي و چې یو یې د اربابانو طبقه او بل یې د لاس لاندې کسان و، چې کروندګر هم د لاس لاندې کسانو په ډله کې شامل و. دغه کروندګران چې و دوی د ځمکو سره یو ځای اخیستل کېده او خرڅېدل. د اقتصادي پلاوه هم د لوړو طبقاتو حالات ډېر شو، هغوی مالیات نه ورکول، مګر پر ټیټو طبقو خلګو باندې بیا په زور مالیات اخیستل، او پر دې باندې ډیر درنه مالیات ایښودلې و. کروندګر د اربابانو پر مځکه باندې کار کوي، او هغه کومه ګټه چې و هغه ډیره ګټه به د اربابانو و، او ډیره لږه برخه به کروندګرو ته رسیدل. نو د همدې عمله ویلې سو چې د ټولنې هغه ټیټې طبقې حالات چې هغه ډیر خراب و. د فرهنګي پلاو بیا د منځنۍ پیړۍ دوره دومره روښانه نه و، په بشپړ توګه فرهنګي نابرابري موجوده و. یوازې د لوړو طبقو زمانو به تعلیم او زده کړو ته لاسرسی درلودي، مګر هغه کم ټیټې طبقې چې و هغوی به تعلیم ته اجازه نه درلوده. همدارنګه مذهبي زده کړو هم هغه مهال رواج درلود، خو وروسته بیا غیر مذهبي زده کړې هم رواج شوې. په منځنی پیړۍ کې د زده کړو مرکزونه ډیر پراخ شول، په هغو کې د ژبې، ګرامر، منطق، موسیقي، حساب، هندسي، نجوم او ریاضي شونه هم پیل شوه، او د حقوقو په څنګه کې د بلوینا او د طبابت په څنګه کې د سالارن پوهنتونونه هم رامنځته شوه. د لومړي ځل لپاره په فلسطین کې مسیحیت د حضرت عیسی علیه السلام په واسطه خپور سو، په همدغه دوره کې او په 363 کال کې په میلیونونو پیروان پیدا کړه. په منځنۍ پیړۍ کې کلیسا هم هغه وظایف سرته رسول چې اوس د دولت په غاړه دي، او زیاتره پاپان پو او باکفیته سیاست پوهان و. له دې معلومیږي چې په دغه منځنۍ پیړۍ کې مذهب ته ډیر زیات ارزښ ورکول کېدی او زیات ارزښ یې درلود. په منځنۍ پیړۍ کې سیاسي او زیاتره زور په ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي دوره کې حالات کې موږ ویل چې په منځنۍ اروپا کې اقتصادي حالات یوازې د لوړې طبقې د خلکو لپاره شو، همدارنګه ټولنیز حالت هم ډیر خراب وو. خلک په دوو برخو باندې ویشل شوي وو، ټیټه طبقه او لوړه طبقه. په فرهنګي برخه کې هم نابرابري موجوده و. راځي سیاسي اوزار په منځنۍ پیړۍ کې ګڼ شمېر کورنۍ واکمنې درلوده چې د هغو د جملې څخه یو هم د کارولن جین د کورنۍ و، چې د دغه کورنۍ په سر ایښودن کې د شارل مارتل په نامه یو دی چې د خپل یو غشتلې او بتدبیر شخص و. هغه د منځنۍ پیړۍ د پچهانو پر خلاف باندې د کلیسا ځمکې ضبط کړلې او یو مقتدر جنگي ځواک رامنځته کړ چې د دغه کورنۍ د واکمنۍ سیمه چې بیا و هغه ګول یا نننی فرانسه و. د دې کورنۍ د غشتر پاچاهانو څخه یو هم شارلمان و چې په 1550 زیږدیز کال کې د پاچا سو هغه ډیری سیمې ترلاسه کړلې، او کلیسا ته یې هم ډیر زیات خدمتونه وکړه. درنو زده کوونکو، دا و زموږ ساسي د نن ورځې درس چې موږ د مختلفو موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. په پایله کې مو هم د اروپا حالات و اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اوضاع د چې په منځنۍ دوره کې یا په منځنۍ پیړۍ کې دغه اوضاعو څه ډول وي، په منځنۍ او لومړنۍ پیړۍ کې د مختلف هیوادونو د اوضاع او حالاتو په اړه موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو هم دومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هیله مونه درنو زده کوونکو، هیله د چیروغ او جوړ اوسې. یو وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاست وایم. هیله د چین ورځ هم د لوست سره خیرنه شي بور سره مل پاتې سي، او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې د امیر عبدالرحمن خان ونډه ده. د چې امیر عبدالرحمن خان د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې څه ونډه درلوده او کوم رول یې لوبوي. په 1300 میلادي کال کې چې په افغانستان کې د انګلیسیانو د ماتې ورستی ورځې وې، یعنی په دغه وختونو کې انګلیسان په افغانستان کې مات سول او د مات سره مخامخ کېدل. نو انګلیسیان دې تر سول تر څو امیر عبدالرحمن خان ته لیکنی واستوي، او د دغو اړیکو په لړ کې د انګلیسیانو لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو، چې افغانستان هم د دغه اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره یو استازي وټاکه. او دغه د افغاني استازي په یو وینا کې راغلي دي چې افغان ملت د پخوا څخه عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو، د دې چې د انګلیس دولت دغه سلطنت پر رسمیت وپیژني. مننه. د هغه د وینا و چې د افغاني استازي چې هغه د عبدالرحمن خان په واسطه ټاکل شوی وو، د همغه وینا و چې انګلیسیانو ته ویلی وو. امیر عبدالرحمن خان هم کله چې د بچاهي اعلان وکړ، د انګریزانو هغه عملی پر افغانستان باندې ډیری ستونزې رامنځته کړې وې، او کابل هم خپل ارزښت د پلازمینې په توګه د لاس ور کړی وو. په هیواد کې هم اداري تشکیلات د منځ تللې و، د مرکزي او د مرکز او سیم ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجود نه وې، او د پوځ هم درنګ د امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې د منځ تللې و. نو اقتصادي وزې
هم ناسماوه او دولتي خزانه هم تشوي د انګلیزیانو پر ضد باندې د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرندیزي چارې هم زیانمنې سوي وي او ډیر تاوان ورته رسیدلی وو. نو په داسې حالت او شرایطو کې عبدالرحمن خان ځان د دوو وظایفو یا د دوو دندو په سرته رسولو باندې ځان مسؤل ګڼ. اول دا چې دی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت د جوړولو لپاره کار وکي او دیم دا چې ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي. نو همدا چې امیر عبدالرحمن خان دغه دوه دندو د سرته رسولو لپاره د هیڅ ډول عمل څخه مخ نه اړوي او د دولتي ادارو د جوړښت او بیا د رغونې د څارنې هم په خپله کوله. هغه غیر ضروري ادارې لغوه کړلې چې هغه د تشکیلاتي بیروباریا غنې ګونې لامل کېده. همدارنګه دولتي چارواکو ته هم ځینې دندې وسپارلې چې مامورینو باید د هر ډول اشتباه څخه خلاص اخیستي وای او د دولت حاکمان هم د امیر په فرمان پوری تړلې و چې په حقیقت کې د قانون شکر دلودي او هر ډول ډلېز او په واسطوګه مقاومت هم د هیواد په هر برخه کې د منځه یو سود مرکزی حکومت د احکام او د اوامر د پلي کول لپاره یا د دغه اوامر د عملي کول لپاره هم د هیز دول نرمش څخه کار نه اخستل کېدی او افغانستان پوځي تشکیلات ته ډیر سخت اړو. امیر عبدالرحمن خان هم تر ډیره حد پورې د پاوز په سمبالولو او په جوړښت باندې ډیره هڅې وکړلې. تقریبا د نیوی زره کسیز منظم پاوز جوړ کړ او دا پاوز واسطه د وکولای سوای چې یو غشتلې ځواکمن او مرکزی دولت رامنځته کړي او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره هم د امنیتي پوځونو د یو ستري او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده چې هغه هم د امیر په واسطه اداره کېدل. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان هم د پوځي مخو او د مرکزی دولت د قوی کولو لپاره پیسو ته اړتیا درلوده او د لګښتونو د پوره کولو ایوال رحم د مالیاتو زیاتول وجه دی باید مالیات ډیر کې او د دخلاري یو څه پیسې لاسته راوړي. مالیات یې وځه او هم دغه مالیات یې ډیر زیات کړل چې په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول او هم دارنګ د امیر عبدالرحمن خان د دورې د مهمه کارونو څخه یو هم د کافرستان د خلکو مسلمانول او په نورستان باندې د نامه بدلول و. یعنی دغه نورستان سیمه په اوسنۍ نورستان چې مخکې د کافرستان په نامه یادې دي دغه د کافرستان هیواد خلک ولایت خلک مسلمانان کړه او د کافرستان نوم یې په نورستان باندې بدل کړ چې د لومړي ځل لپاره هم د اسلام سپیشلی دین په 1901 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسېدی او غلام حیدر خان هغه چې د ننګرهار والی او خلکو ته دا ویل چې د دولت هدف هم دادی چې د نورستان څخه بدخشان ته لار جوړه کړي او د خبر د خبرولو سره سم هم د اسلام مبارک دین تبلیغات په نورستان کې شروع شول او د اتومیشتو په منځ کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور شو او همدارنګه دغه د کافرستان نوم په نورستان باندې بدل سو. دا هغه کارونه چې امیر عبدالرحمن خان کړی و. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره هم پاړي کې کیپور تزاري دولت باندې باور نه درلود او د ایران سره هم په سیاسي اړیکو کې د بي طرفي خوا غوړه کړې و. په 1903 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسيانو د ایران پلوي وکړه او دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې خراب شي او د امیر عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې د هغه یو لوی تیروتنه د انګلیسيانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي د کرښو ټاکل و. د دغه دورې د نخوالو پیښ څخه یو هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورن کرښه قبلول وو چې مارټ میر جورن په 1903 زیږدیز کال کې د انګلیزیانو لخوا د یو پلاوی په مشري سره د برتانیا د برتانیوي هند او د افغانستان ترمنځ د سرحدونو ټاکلو لپاره ټاکل شوی وو چې بیا نوموړي د برتانیوي هند او د افغانستان ترمنځ سرحد په خپل ګټه باندې وټاکل او د سیاسي پوځي او اقتصادي فشارونو لاله دغه کار شپ افغانستان باندې وته پلسوا او هیڅ کله د افغانستان د خلکو لخوا دغه پوله یا دغه سرحد ونه ملنسو او نه هیڅ کله ونه منل سو.
راځو د امیر حبیب الله خان د پاچاهی په اړه. امیر حبیب الله خان هم د وخت تر لاسه کول ورسته 3 کاله واکمنی وکړه، او د هغه په وخت کې افغانستان یو غشتلی پوز درلود. مرکزی حکومت په ټول هیواد باندې واکمنی درلود، په ټول افغانستان کې یو مرکزی حکومت شتون درلود چې ټول هیواد اداره کول. بشپړ آرامي او امنیت هم موجود و، د دولتي نظام بنسټ هم ایښودل شوی و. د دربار په اداري تشکیلاتو کې 3 ډوله منشیان موجود و چې د حضور منشي، بهرنۍ منشي او کورنۍ منشي نومیدل. د دارالعدالت په نامه هم یو اداره موجوده و چې مالی چارې د مستفی الممالک د خوا اداره کېدې، او پوځي چارې هم په خپله امیر کنټرولولې. امیر حبیب الله خان د پاچاهی په لومړي پړاو کې په مساوي څیر کې د رشکاراسو د شوزو د بي ځای تګ راتګ په سپیشل ځایونه کې باندې کړ. همدارنګ د خرابات په سیمه کې د شزینه نڅاګرو څخه وغوښتل چې نور دغه کارونه کړي، او د روژې په مبارک میاشت کې هم بي وزله خلکو ته روژه ماتي ورکوه. نوموړي بیا په 1902 زیږدیز کال کې د سراج المله ودین لقب وګټي، او امیر حبیب الله خان په شهید تر رسیدو وروسته په کورنۍ چارې کې هم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ. د غلامانو د خرڅولو او اخیستلو کار یې منع کړ، او د زندانیانو د دوسیو په څېړلو باندې شروع وکړه. نوموړي بیا د لارښوونه وکړه چې د تعزیه پر ځای د شرعي مجازات عملي سي، او امیر حبیب الله خان د ماڼۍ د ودانولو سره ډېره علاقه درلوده. د هغه وخت ډېری جوړ شوي ماڼۍ هم د هغه په نامه باندې نومول شوي دي، چې د سراج رباتونه، قلول سراج په لغمان کې، سراج العماره په ننګرهار کې، او همدارنګ سراج المسار په جبل سراج کې ځینې هغه مانی دي چې د پنوم یادول شوی دي. همدارنګه په 1903 زیږدیز کال کې د حبیب لیسې په بنسټ ایښودل سره د فرهنګي مسایلو او نوي پوهنې بنسټ هم کې شودل سو. دغه لیسې به درې دولې د لودې چې لومړنۍ رشتیا او عددیه د روسه خې عبارت دي. د دې ترڅنګ د حربي شونځي بنسټ هم په 1909 زیږدیز کال کې شودل سو، چې درې عددیه او درې حربي ټولګي درلودي، او په دغه شونځي کې نظریه او علمي شونې نصاب هم شامل و. د شونې چارې هم د افغاني ترکی استادانو له خوا پر مخ وړل کېده، او د امیر حبیب الله خان په دوره کې صنعت هم په بلرنه وسوه. د چرمګری فابریکا جوړه شوه، او په کار باندې شروع وکړ. د وسلوالو پوځونو د اړتیا وړ توکي برابرولې. په 1913 زیږدیز کال کې د وړي عبدل کارخانه هم جوړه شوه، او پوځي روغتون هم د حبیب الله خان په دوره کې په کار باندې شروع وکړه، چې تر ملکی روغتون کوچنی وو. او دغه پوځي روغتون کې د هندي ډاکټرانو تر سره لاندې خپل کارونه مختبی ول. امیر حبیب الله خان په 1909 زیږدیز کال کې د کلګوش په سیمه کې په مرموز ډول باندې دی وژل سو، او د هغه څخه ورسته د ورور نصر الله خان سملاسي په جلال آباد کې د پاچاهي اعلان وکړ. خو د امیر زوی امان الله خان چې هغه مهال په کابل کې وو، هغه د زینو عالمانو او مشرانو په مرسته د کابل پر تخت باندې کښېنستی، او د هیواد چارې هم د لاس کې واخیستلې. راځو افغانستان ته ډول د انګریزانو څخه خپلواکي تر لاسه کړه. شاهزاده امان الله خان د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو سره په دې باندې وتوانې دي چې په 1909 زیږدیز کال کې د خپل سلطنت اعلان کړي، او امیر امان الله خان هم د افغانستان د خلکو د اعلامیې په وسیله وخت د رسیدو څخه د خپل رسیدلو نه خبر کړل. او د دغه اعلامیې په یو برخه کې داسې لیکلي و چې کله چې د افغانستان لوی ولس زما پر سر باندې د پاچاهي تاج کې شو، نو ما ځان سره دا فیصله وکړه چې د افغانستان دولت باید د نورو دولتونو په څیر په دننه او بهر کې خپلواک او غښتلې وي، او د دې خاورې اوسیدونکو د هر ډول حملې څخه په امن او د قانون او مقررات پابند خپل ځای بیا پیدا کړي. ای غیرتمنه او هوښیار ولس، د خپل اوسې او زموږ د هیواد خلک د نړۍ د نورو خلکو ترمنځ دین، دولت او ولس په ساتلو کې اوسې، او د هیواد په ساتنه کې هڅه وکړي. دا هغه څه و چې امیر امان الله خان په خپل اعلامیا کې ویلو. امان الله خان په 1909 زیږدیز کال کې بیا د عدالت رامنځته کولو په شعار ورکولو سره د خلکو حمایت ترلاسه کړ، او د لسو شپو او ورځو په موده کې ټولو ولایتونو د پاچاهانو سره تعهد وکړ، او د خپلواکۍ غوښتنې نارې په ټول افغانستان کې راپورته کړې، چې د امان الله خان ادارې د انګلیسي پوځونو د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره خپل پوځونه په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای کړل، او سره لدې چې قومنداني او ادارې لوی مرکز په هیواد کې
څنګه چې ورته اړتیا وه هغه څه شتون نه درلود او استعماري ځواکونه د مالي او تخنیکي اړخه هم برلاسه لرله. په جنګي موضوعاتو کې هم ورسره سمون نه درلود. افغانستان خلک بیا د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره په درې ګونو جبهو کې د سردار اعتماد الدوله، سردار عبدالقدس خان په بشري د قندهار، همدارنګه جنرال صالح محمد خان د ننګرهار، او اسپسالار د سردار محمد نادر خان د پکتیا په ولایت کې خلک سره راټول کړه، خلک یې سره یو ځای کړه، او د کلکو جګړو په ترڅ کې پر انګریزانو باندې حمله وکړه. انګریزان د افغانستان د خپلواکۍ تصدیق کولو ته اړ سوچ په دې ډول سره افغانستان خپل خپلواکۍ ترلاسه کړه. د متارکې د اعلامولو وروسته علي احمد خان چې هغه د کورنۍ چارو وزیر و په 1969 کال کې هند ته ولاړې، او په راولپنډي کې د انګلیسي پلاوي د مشر هملتن ګرانت سره خبرې وکړې، او یو تړون یې لاسلیک کړ چې د هغه په اساس باندې د افغانستان خپلواکي د انګلیزانو لخوا په رسمیت باندې وپیژندل سوه، او د امان الله خان وخت د رسېدو سره سم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ چې دغه اصلاحات دوه پړاوونه درلودل. لومړی پړاو یې د 1919 تر 1924 او دویم پړاو یې د 1928 کال پورې اوشت سو. دا د امیر امان الله خان دا د انګلیزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ ترلاسه کول. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره وو. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ژې چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونی کې هلی میمونې درنو او قدر منو زده کوونکو، هله دا چې روح او جوړ اوسي او د ژوند چاري به مو شه پر مخته تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرغ لاس وایم. هله دا چې نن ورځ هم د لوست را خلنې شي بر سره ملتیا وکي، او د نن ورځ د تاریخي موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع ده کې دریان یا کوچنی کوشنیانو په حق لده د چې د وکمنې څه ډول پیلېږي او څه ډول وکمنې لري. د همدغه موضوع اړوند به نن په همدې لوست کې معلومات لسته راوړو. رزو کې دریان یا کوچنی کوشانیان، کې دریان چې دی هغه خپل د کوشانی وکمنی پاتې شونې دي. یعنی په تر لوست کې موږ او تاسو د کوشانیان د وکمنی په حق له ویل چې د کوشانی وکمنی څه ډول وکمنی د څه ډول امپراتوري لري او په کوم کال کې لمنځه ځي. نو دغه کې دریان هم د همدغه کورنۍ پورې اړه لري چې د کوشانیان د کورنۍ یو تن شاهزاده چې هغه کېدار نومیدی دی په بلخ کې واک ترسیږي او خپل وکمنی پیلوي، چې په بلخ کې د کېدار د وکمنی څخه ډیر وخت لا نه تیر شوی چې بیا په شمالي برخو کې د یفتلی قبایله ولړیږي او پر دغه کیدار وکمنی باندې حمله پیلوي، چې له همدغه مل بیا کیدار د هندوکش لویدیځ سیمه ته خپل مرکز استوي. یعنی خپل مرکز د هندوکش لویدیځ سیمه ته لږدوي، او د کوم جګړې څخه پرته، یعنی بل کوم جګړې څخه، د ګندهارا پر سیمه باندې وکمن کیږي، د ګندهارا او د کابل پر سیمه باندې وکمن کیږي، چې په دې ډول سره بیا د کوچنی کوشانیانو وکمنی پیلېږي. همدغه کیدار چې کله د په بلخ کې واک تر رسیدي او د چارواګي په لاس کې نیسي، نو همدغه محل دی چې د کوچنی کوشانیانو امپراتوري پیلېږي، چې د 1358 کال سره د دوی د وکمنی پیل سمون لري. د کیداریانو یا هم د کابل شاهانو د دورې په اړه کوم معلومات چې لاسته راغلي دي، هغه زیاتره د مسکوکاتو یا د چینی لیکونو څخه لاسته راغلي دي او تر دې مهاله پورې را رسیدلې دي. د هغه کوم چینی لیکنې یا مسکوکات چې لاسته راغلي دي، د هغه څخه داسې معلومیږي چې د کیداریانو او ساسانیانو ترمنځ پرله پسې جګړې سوي دي. یعنی دوی یو د بل سره په پرله پسې ډول جګړې او جنګونه کړي دي، او یو پر بل باندې زیاتې حملې کړي دي، چې د کیداریا د کیدارا د وکمنی پر مهال بیا د ساسانیانو سره مخالفت او دغه جګړې چې دی هغه پوره اته کال دوام درلوده. او د کیداریانو او ساسانیانو ترمنځ د جګړو په اړه بیا د ارمنستان یو مورخ چې هغه فوستیس نومیدی، هغه لیکلی دی چې د کیداریانو او ساسانیانو په 1308 او 1308 زیږدیز کال کې په خپل منځو کې ډیره سخته جګړه کړې ده، چې په پایله کې بیا ساسانیانو ته کلکه مات ورکړې ده. د ارمنستان یو مورخ په دغه حکله لیکلی دی دا چې موږ ویل دی یو له بل سره ډېرې جګړې کړې دي، نو په دغه دوو کلونو کې دوی ترمنځ یوه ډېره سخته جګړه پیښیږي چې د دغه سختې جګړې په پایله کې بریا کیداریانو ته ورسیږي او ساسانیانو ته کلکه ماته ورکوي. د کیدار د واکمنۍ پر مهال بیا په کابل کې د هغه زوی کینګاس یادونه هم سوې ده چې هغه د خپل پلار د واکمنۍ پر مهار باندې په ځینو سیمو باندې واک درلودي او د ځینو سیمو اداره د هغه پر غاړه باندې وه، چې بیا د کیدار د کیدارا د مړینې څخه وروسته د هغه بل زوی چې پیرو نومېدی هغه واک ته رسیږي او دی بیا 315 کال څخه تر 308 زیږدیز کلونو پورې واکمني کوي او د هغه د واکمنۍ د سپینو زرو څخه ځینې مسکوکات لاسته راغلي دي چې تر پیرو وروسته بیا بهرام په نامه د کابل شاهانو یا کیداریانو یو بل واکمن واک ته رسیږي چې د بهرام څخه وروسته بیا د هندوکوش سویلي سیمې د افتالیانو تر حملو لاندې راځي او د کیداریانو یا دغه د کوچني شاهانو واکمني هم له منځه وړي. راځو د یفتالیانو امپراتوري ته. دا چې یفتالیان څه ډول امپراتوري درلوده، یفتالیان هم د منځنی اسیا څخه د سویل پر خوا باندې راځي او لومړنۍ اداره یې بیا په 415 زیږدیز کال کې په تخار کې جوړوي. دوی یعنې په 415 زیږدیز کال کې په تخار کې خپله لومړنۍ اداره رامنځته کوي او خپله واکمني پیلوي چې تخار او د هندوکوش یو شمېر سیمې چې د کیداریانو یا کوچني شاهانو څخه یې ونیولې او د ساسانیانو تر ډیرو جګړو تر درنو جګړو وروسته د خپل سیبو دفاع ته اړ کیږي او دغه قبایل زیات شمیر بودایي ودانۍ چې د هغه د منځه وړي او هغه کوم د لمر عبادت ځایونه چې و هغه بیا دغه سي پرېږدي. د یفتالیانو او د ساسانیانو ترمنځ کومې جګړې چې سوي وې هغه مهال ډېرې زیاتې او ډېرې درنې سوې چې هغه مهال له یفتالي واکمنۍ د هندوکوش په سویلي سیمو ته نه وې رسېدلې او د یفتالي واکمنانو او د ساسانیانو ترمنځ بیا لومړنۍ جګړه په 418 زیږدیز کال کې پیښه سوې وه چې سماني بهرامګور پر مرو او مرغاب باندې حمله کوي، مګر یفتالی واکمن خاقان د خپلې سیمې کلکه دفاع کوي او ساسانی ځواکونه هم د ماتې سره مخامخ کوي چې په 418 زیږدیز کال کې بیا د بهرام سوی دویم نزیدګر بیا پر یفتالیانو باندې برید کوي او هغوی هم د کلکې ماتې سره مخامخ کیږي. د هغه وروسته بیا لومړی فیروز یو ځل بیا د یفتالی واکمنانو سره د جګړې لار نیسي، یعنې د یفتالیانو سره جنگ وي. خدا واری بیا یفتالی واکمن اخشنور ساسانی فیروز ته ډیره ماته ورکوي او فیروز هم د خپل ژوند او سیاست د پایښت لپاره د چې د ژوندۍ پاتسي او سیاسي واک ولري د تړکیږي چې خپل زوی قباد اخشنور ته وسپاري او د دوه کولونو لپاره بیا یفتالی واکمن ته په ډیرو ماليو ورکول سره ځان خلاصوي. یعنی کله چې دوی د جګړې لار نیسي او د یفتالیانو سره جګړه کوي نو په دې وخت کې د یفتالیانو هغه ډیر غښتلی واکمن اخشنور ساسانی فیروز ته ماته ورکوي او د دې لپاره چې ساسانی فیروز یا دغه واکمن ژوندۍ پاتې سي او د واک ولري نو دوی دې ته مجبور کیږي چې خپل زوی کیقباد اخشنور ته ورکي او دوه کاله هم یفتالی واکمنانو ته ډیر مالیه ورکي او په دې ډول سره د خپل ځان د هغه څخه خلاصوي. اخشنور بیا د فیروز سره تر جګړې وروسته په دې باندې وتونه دي چې د پخوانی آریانا یووالي بیا تامین کړي، یعنی بیا د آریانا کې یووالي او اتفاق راولي، د هندوکش سویلي سیمې هم د تر خپلې ولکې لاندې راولي. اخشنور بیا څلاته یعنی تقریبا نیمه پیړۍ واکمنی کوي او د اخشنور څخه وروسته بیا د هغه ځوی توریالی واک ته رسیږي. توریالی هم خپل واکمنی د هند تر مرکزی سیمو پورې رسوي او په 502 میلادي کال کې بیا د مرکیږي چې د هغه د مړینې څخه وروسته بیا د هغه ځوی مهرکولا یا مهرګل واک ته رسیږي. مهرکولا هم 502 کال کې مرکیږي او د مړینې سره سم د یفتالی امپراتوري زوال پیلیږي، یعنی مخ په ماتې ځي او دغه امپراتوري په تدریجي ډول سره د منځه ځي. د یفتلی امپراتوري د نړیدو څخه وروسته په افغانستان کې بیا د کوشانی یفتلی په نامه سیمهیزې واکمنانو بله دوره پیلېږي. یعنې کله چې یفتلی امپراتوري له منځه ولاړه، بیا په افغانستان کې د کوشانی امپراتوري سیمهیز حکومتونه منځته راځي، داسې چې په هره سیمه کې جلا جلا حکومتونه پیلېږي. او په دغه دوره کې بیا د کابل شاهان، رتبیل شاهان، د بامیان شیران، د تګین شاهان نومونه هم د یادولو وړ ده. یعنې په دغه دوره کې دغه کسان واک ته رسېږي، دغه دورې واک ته رسېږي چې د هیواد په مختلفو سیمو باندې بیا دوی واکمني لري. د زمانه د وطن د مخې بیا دغه دوره په عمده توګه، یعنی په عمومي توګه د شپږمې میلادي پیړۍ څخه شروع کیږي، بیا تر اتمې میلادي پیړۍ پورې دوام لري. او په افغانستان کې بیا دغه څخه وروسته د خپلواکي اسلامي حکومتونه رامنځته کیږي. یعنی سیمه ییز واکمنان یا دغه کوم شاهانو نومونه چې مو دلته یاد کړه، کابل شاهان، رتبیل شاهان او داسې نور، د شپږمې میلادي پیړۍ څخه بیا د اتمې میلادي پیړۍ تر اخري پورې دوی د دغه دوره ادامه لري. او په دغه اتمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې بیا د افغانستان په افغانستان کې خپلواک اسلامي حکومتونه پیلېږي او بیا دغه سیمه ییز حکومتونه د منځه ځي. راځو دا چې اسلام خپلواک حکومتونه رامنځته کیږي، وایي چې اسلام د ظهور پر مهال باندې د افغانستان حالات څه ډول و. اول سیاسي وضعیت، راځو دا چې د افغانستان سیاسي اوضاع په د اسلام د ظهور پر مهال څه ډول و. افغانستان د سیاسي پلوه د اسلام د سپیڅلي دین د څرګندېدو یا خپرېدو پر مهال باندې ډېر ګډوډ حالت درلود. یعنې مخکې له دې چې اسلام راسي او اسلام خپور سي، په افغانستان کې سیاسي اوضاع په افغانستان کې ډېره ګډوډه وه. د یوې خوا په ختیځ کې د ګوپتا، په لویدیځ کې بیا د ساسانیانو دوه ځواکمنو امپراتوري شتون درلود. د بلې خوا بیا مرکزي غښتلې ادارې هم نه درلوده، چې دا بیا د سیمه ییزو حکومتونو لپاره زمینه برابره سوه چې سیمه ییز حکومتونه رامنځته سي. یعنې په ختیځ کې ګوپتایي امپراتوري دوام درلوده، په لویدیځ کې ساسانیان. یو مرکزي قوي اداره شتون نه درلودي په افغانستان کې، چې دغه هیواد بیا په بیلابیلو اداري واحدونو باندې ویشل سوی و. او هر جغرافیایي حوزه یا د افغانستان هر برخه یو د یو ځانګړي پاچا د خوا اداره کېدل. یعنې مرکزي حکومت شتون نه درلودي. زابلی رتبیل شاهان هم د مشهور کورنۍ څخه و چې د کابل شاهانو سره شی اړیکې درلودې. په غزنی او زابل کې دوی واکمنۍ درلوده. او همدارنګ نورې کورنۍ لکه د بامیان شیران، په کابل کې کابل شاهان او د سنور واکمنۍ درلوده. دا ډیر سیمه ییز حکومتونه په افغانستان په هر برخه کې حاکمیت درلودې، چې دا د لامل څو په افغانستان کې یو مرکزی حکومت شتون ونه لري. بل دا چې مذهبي او ټولنیز اوزاد څه ډول و، دغه ځای یا دغه هیواد خلک په دیني لحاظ هم جلا جلا عقیدې درلودې. یعنې د یوه دین پیروان نه و، زردشتي دین د برخ څخه او بودایي دین د هند څخه سرچینه اخیستې وه. یعنې زردشتي او بودایي دین دلته رواج درلود. په افغانستان کې هر یو خپل لاروان درلود. په دې سربېره ځینې نور دینونه هم افغانستان کې شتون درلوده. د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت هم دا ښکاره کوي چې په دغه خاوره کې مختلف دینونه شتون درلوده. او دغه مختلف حکومتونه چې شتون درلوده، نو هر یو بیا ځان د پاره جلا دین درلوده، چې د لامل سو په هیواد کې مختلف دینونه رامنځته سي. د افغانستان د خلکو هغه وخت کلتور د ویدی او وستایي تصحیب لوی برخه تشکیلوله. یعنی ویدی او وستایي تهذیبونه شتون درلوده. د همدې عمله هیڅ عادي او ورسته پاتې کلتور په دې باندې ورته واده دي چې پر دغه خلکو باندې برې پیدا کړي. هغه یو شمېر فرهنګونه تهذیبونه چې هغه مهال د منځ تللي و او یا هم پکې کوم نوښت رامنځته کېده، د هغه سیمې د خلکو د اصلي فرهنګ سره ګډېدي او یو نوی شکل ځان ته غوره کوي. په هغه نوی شکل سره نړیوال ته وړاندې کېدی، چې د دې مدعا د ثبوت لپاره مثلا ځینې مثالونه دي، چې هغه د یو د یونان بختلي او یونان بودایي مدنیتونه دي چې د دې خاورې د خلکو نوښتونه بلل کیږي. او لنډه دا چې د اومې میلادي پیړۍ په وروستي کې د ساسانیانو وروستنی پاچا چې درېیم یزدګر و، هغه د احنف بن قیس د اسلامي لشکر د لاسه په 1550 کال کې ماته خوري. او ورپسې هم اسلامي لشکر د افغانستان په طرف باندې راځي. او د هجري قمري په 22 کال کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې د اسلام لشکر افغانستان ته رسیږي او د مسلمانانو حملو په بیلابیل وختونو کې دوام پیدا کوي، او د دریم خلیفه حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت پر وخت باندې بیا د عبد الله بن عمر تر مشرۍ لاندې اسلامي لشکر د افغانستان د کابل سیمې ته راځي او د کابل تر پولو پورې ځان رسوي. په همدې ترتیب سره ځايي حکومتونه د سقوط او د هغو د پشلتیا لپاره زمینه برابرېږي دا چې دغه ځايي حکومتونه د منځه ولاړ سي او د مسلمانانو فاتح عسکر د اسلامي حکومت د ټینګښت او ثبات لپاره دوه پیړۍ پر لپسې جګړې کوي، تر څو د دغه جګړو په پایله کې اسلامي خپلواک دولتونه په افغانستان کې حاکمیت پیدا کوي او دغه پر لپسې دوه پیړۍ جګړې د اسلامي خپلواک دولتونو د خپرېدو او د څرګندېدو لپاره زمینه مساعدوي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره و، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضري شو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
na na na.